درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازلي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونې کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتو سرمشیان تونی ګوترش وای دغه سازمان د بشري مرستو پر سوالو کې د شزینه کارکونکو حضور ضروری دی شغلی ګوترش پر یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلی چې په بشري چارو کې اوس د شزو جنو وند کمشبه خو کله چې دوی په دې چاره کې برخه واخلي نتیجه به د ټولو په ګټه وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و تیره اونۍ په ننګرهار کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د ښځینه کارکوونکو کار منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه شي. د هند زلزله پیژندنې د ملي ادارې پر اساس نن سهار یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجه و د افغانستان، پاکستان او هندوستان په ځینو سیمو کې احساس شوه. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د افغانستان د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه شاوخوا 6.8 کیلومتره لرې و. د دې زلزلې له کبله چې د افغانستان په 9 بجې او 23 دقیقه شوه د احتمالي مرشوبلو او تاوانونو کوم راپور نه لري ورپېښ شوه. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په 9 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او د غراس د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالوقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه شایي له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو خبر پانه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام ولري. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي هڅه کوي چې د ورځې تر 15,000 پاسپورتونه وویشي. طالبانو له وخته ترلاسه کولو وروسته په زلونو د پاسپورت توزیع ځنډولې، خو دا په داسې حال کې ده چې په اقتصادي او سیاسي ملحوظاتو پاسپورت ته د افغانانو اړتیا زیاته شوې ده. د پاسپورت ریاست پرون اعلان وکړ چې اوس د ورځې له 8,000 تر 10,000 پاسپورتونه ویشل کیږي، خو هڅه روانه ده چې دا شمېر د ورځې تر 15,000 پورې ورسول شي. ترکیه له خپل خاوري د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په دوام کې په چیرو دوه ورځو کې 315 افغان کډوال کابل ته واستول. د ترکیه د رسنیو د راپور له مخې د شنبه پورس 138 او د یک شنبه پورس 220 تنه افغانان د ترکیه له اغرې شاره د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکه کې کابل ته واستول شول. ترکیه وایي چې له خپل خاوري بی اسناد بهرنی کډوال باسی. په ترکیه کې د کډوالو د ملاتړ ټولنه وایي چې په تیر یو کال کې تر زرو ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. اکثر افغان کډوال د ایران له لارې په غرنیو او خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپا ته ځان ورسوي. او حوثی یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړ. د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سبا خبري اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ. د حوثیانو د لوړې سیاسي شورا رئیس مهدی المشاد د سعودي او عمان استازو ته وویل چې وی عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي عربستان او عمان د استازو پلاوی د شنبه ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربان جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسیدو خبرې کوي. سعودي عربستان تر اوسه پورې د حوثیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې نه همیاشته او څو ورځې لتیرول ورسته نړۍ ترازی له همدې لازمی مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وایي. له لازمی مودې مخکې د ماشوم زیګیدنه د ماشوم پر روغتیا لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز لري. بې مودې زیګون بیلابیل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه، د میندواری پر مهال درانه کارونه، خوارځواکي او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د بې مودې زیږیدلي ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم مو به مودې یا مخکې له وخت نړۍ ته رانه شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایي ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم سات کې را سره وي. تر ډیره به د ماشومانو نسایي ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مخته وړو. په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل ده. ډیر ستړي مشه ډاکټر صاحب. فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واټساپ هم پکې ده 00420112 بل شمیره ده 00420112 ځینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوښتنې کړې دي. ځینو راته مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجو نه پیلوو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له دې نه بحث شروع کړو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولی څنګه شو؟
سلامونه او نیک هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلی شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي نو دې ته بې مودې زیږون ویلی شو. یو مور ماشوم په خپل ګډه کې ماشوم باید پوخ کی، او پوخ ماشوم کله ویلی شو چې 8 هفتو، یعنی د 8 هفته تکمیل کی، یعنی 8 هفته، 9 هفته، 3 هفته، 1 هفته یا 2 هفته پورې مور رسیږي. کچیرته د 8 هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او کچیرته د 2 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلی ماشوم دی. کچیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، کچیرته غوښه په دې کې پخوو نو کچیرته مخکې د مودې نه باسو مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او کچیرته بیا ډیر پخو بیا ډیر بخار ورکوو نو بیا شړیږي هم د کار نه وي. نو کچیرته د 2 هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او کچیرته د 8 هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ نو زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو به لږ وروسته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زرن غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکړو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته د بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله له 8 هفتو کته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي، یا ستاسو په وینا خام دنیا ته راځي. د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. له طبي پلوه کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې له 8 هفتو کته اونیو کې پیدا کیږي؟
چې څومره 8 هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندۍ پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه د 8 هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندۍ پاتې کېدو چانس بیخي کم وي. که تر 4 هفتو نه د 8 نه تر 4 هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواری ورته پیدا کیږي. که 8 هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواری سترګې ورته لږ زیاتیږي. خو چې بیا د 8 هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه پخیږي، نو بیا مور پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندۍ پاتې کیږي. او هغه اعضاو چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرینی اعضاو دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخ کې پیدا کیږي ماشوم اغم رئیس سیستمونه خام وي. د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر زکاوتي د ټول سیستمونو د قد اندام نه نیولې څومره ماشوم خام پیدا کیږي اغمره چانس د دې دی چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي چې څومره اوه دېرشمه هفتې ته نږدې کیږي هغومره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته سړی امیدواره وي.
بله کور ودان او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره د صحیح پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي البته له مودې مخکې پیداواله تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنږدې معنی دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخه سوي وي یو څه روغ وي اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي خامخا به له روغتیاي پلوه له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بلکل سل په سله کې دغه ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونو کې لکه څنګه چې ما وویلې د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي او په راتلونکي کې چې کله دوی غټان کیږي هم په راتلونکي کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي او په مکتبونو ته چیزی دوی که آغا دیادگیری قدرت که هم مشکلات وی او پا راتلون که جیک فشارونو ته اختکی گی شکر مرز ته اختکی گی او نور امراضو ته هم اختکی دلیشی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیورو سبب اوریدونکو ته هم نوبات ورکوم ممکن پښتنه ډيري ولري خو راځي اوس تاسو هم مرتمخ کې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخکې لوخته د ولادت یا د بیموده ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډیر عام دي؟
ژوندې اوسې یو خو د مور مشکلات دي چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي لکه کمور شکر مرز ولري یا جیک فشار ولري لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي یا بچدانی دوه کڅوړې ولري په بچدانی کې لکه یا پرده یا یو رسولی وي یا د بچدانی خوله لنډه وي یا خلاص وي یا سست وي کیدای شي چې مخکې له وخته ماشوم وزېږي او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم مکروب یا تناسلي سیستم کې کوم مکروب دا هم د بچدانی د خولې د خلاصېدو د سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي او کله کله جوړه کې خونديزي کیږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خونديزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږوي لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبور ده چې مخکې له وخته پیدا کی یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته وي د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخت نه پیدا کی مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري.
بله
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګرټو استفاده د تمباکو استفاده دغه خو په خزو کې خوشبختانه سګرټ افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګرټ نه باسي حتی نارینه هم شکر دا هم نه سګرټ نه کوي خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګرټ سکوي
به
دوت کشي برته به په کوټه کې په فایي
بله چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي. و ډاکټر صاحب ډېر مننه یو اوریدونکو منتظر دی راځي د سره خبرې وکړي چې ټلیفوني اړیکه پرینه سي سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
وعلیکم السلام احسان الله دا وریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
ښه دا وری صاحب سړی مشي تاسو اتمن زموږ بس تعقیب کړی دی موږ د بے مودی ولادتونو یا زیګون په اړه خبرې کوو چې عوامل سي دي او هغه ماشوم کې چیرته بے مودی نړۍ ته راځي د ژوند امکانات څومره دي او څنګه ورسره چلند وکړو تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې؟
بلې محترمه ډېر ښه دا خو په دې معنا باندې چې دلته په افغانستان کې د خوارزواکي په دې باندې هم ده چې اغه کچيري اولادي او ماشومي په ګيډه کې نو باید د ته سم غذا لکه د مور تیم داسې سم غذا ورکوسي چې دا ماشومم د دې غذا څخه استفاده وکي. نو د دلته ځینې داسې سنجم دي چې وخت پر وخت باندې خوړې د مور کې نسی خوړلې او خو اكيد نو مور هم خلک دون امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه د چاغه خپل عادت امورته یو پر وخت باندې غذا ورکړي خواړه ورکړي.
او څه فکر کوي په هلمند کې شاوخوا تاسو دغه ډول ستونزو سره مخ یې په خپل خپلوانو کې اچم گاوان کې مداسې ماشومان څه چې به موده دنیا تر اغلی ویزه کې خزي پاره خبرې کوي؟
محترمه بلې و زما خپل دوه خوريان و چې هغه م بې مودې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت ورته پاته و چې دا بې مودې د دنیا تر له خو بیا مو ویوړه روغتیايي کلینیک ته بیلته په سشکي او څو عمر چې وو هغه په سشکي سشه ته واچوله. نو دواړم ژوندۍ و بیا تر ډېر وخت په سي ژوندۍ و دا اوس هم یو ژوندۍ دی دا بل خو ولاړې هغه وفات یو کې دا بل کښنی هغه د دې څخه نو چې اوس دې کمزوري و یا بل څه هغه د سي شاد نور ناروغي و دغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ور کړی. نو موږ هم د نړیوال ټولنې څخه یا د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو شوز ته یو دغه سي غذا ورکوسي چې هغه د خپل ځانم په جیبندې وچلوي او ماشوم ته ویټامین ورکړي چې هغه ماشوم به وخت ونه زیږي.
و ډیره مننه سلامت سي کومه پښتنه خونه لري ډاکټر صاحب نه
موږ ډاکټر صاحب ته دا پښتنه لرو چې دا ماشومم کله چې د نه میاشتې فراسي دغه څخه درې څلور راوته داسې وخت نورم دی پته کېدای شي او کله چې وخت فراسو دی بیرته دی پیدا کیږي.
که یعنی که او وخت په اولی دی مور په ګډه کې هدف هم دغه د چې ژوندۍ پاتې کیږي. ښه سلامت اوسې کور مو ودان ډېره مننه. بل اوریدونکو هم راخلو چې پښتنه به ولري مهرباني وکړي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني.
څنګه ولودین صاحب محترم شاته کده سلامونه مني کېلو مننه.
و ډېره مننه زرملوال صاحب سړي مشي له خیبر پښتونخوا ریپورټ
او دا کریډیټ هم کم ده خو راشن در سره پلان کې سم ښه خبره دی ولند پښتنه کوم له ډاکټر صاحب سلامونه مې چې له ډاکټر صاحب باندې تم باندې کوم ما د پښتنه دي دغه یو هر هغه مې فوکس هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم په نشي هغه متواتر دارو درمل خوري دا ماشوم باندې خو بس ناوړه اثر نه ورځي یو خبره پښتنه ده او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحب باندې اکثره د ماشومان دنیا ترایي چې مثلا دی غویا تاسو راي مثلا یا دا سند پی یا نور د شي نقصان یا کیږي دا دي څه وجه کېده چې دا غوښتنې د پښتني وي کچرته ما ته جواب راکړي نور د وستر کول نه ونه نه محترم
سلامات اوسې کول مو ودان سلامات اوسې نور بحث بل رادیو نه تعقیب کی تاسو ویل چې کریډیټ مو کم دا اوریدونکو چې اړیکه نيسي کې کریډیټ کم وي کولی سیس موږ واتس اپ شمیره ته هم اړیکه ونيسي 00400 دوست یو سره دولس شپږ څلوېښت صفر یو خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوه اوریدونکو نظرونه واورېدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه د دوه خوریانو کیسه یې وکړه چې متاسفانه یو یې له نړۍ نه تللی دی یا ما بلې وایي ژوندی دی. نظر یې هم درلود. نظر یې تر ډېره دا و چې وای که چیرته میندې سمې وساتل شي، خوارځواکه نه اوسي، ښه خوراک وکړي، ښه څښاک وکړي، نو د ده په باور دغه ماشوم به یې په خپل وخت نړۍ ته راځي. اول به په دې بحث وکړو چې خوراک او په ټوله کې ښه غذایي رژیم څومره د دې باعث کېدلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې که چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پاتې کېږي، د مور په ګېډه کې څه ډول دنیا ته راځي؟
ژوند سے کم ہوئی اخباروں نے شروع کے ماحول لے چے د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې و، ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوی وو. زه فکر کوم چې هغه جمالیان و یا دوګانګیان و. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات لحد نه کش کیږي هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوا ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي بے لحد کش شي، کنه ځای ورته تنگ وي بے لحد کش شي، نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشیږي، یا اوبه ډیر زیات وي، یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي، یا دا ماشومان چې په آی وی ایف باندې پیدا کیږي دوه دانې درې دانې په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان وو، کله کله جمالیانم نه وي بے له وخته پیدا کیږي. او ویل چې شیشه کې ساتلی وو، مانا دا چې په انکوبیتر یا ماشین کې ساتلی وو چې یا ژوندی بیا پاتې دی یا بلې لبای نه تللی دی. او ډیر ښه نظر دی چې ویلو چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته داسې غذاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري چې د دوی د بدن ټول ضروریات پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولۍګانې داسې غذایي مواد هم شته چې په هر درې میاشتې کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته یعنی څومره اوسپنه ته ضرورت لري، څومره کلسیم ته ضرورت لري، څومره ویټامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږ یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولۍګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږ عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي راځئ چې مونږ خپل همدغه حالاتو نه همدغه شیانو نه استفاده وکړو، تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځئ چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچو نه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځئ زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو بیا زمونږ بچیان ولېږو. راځئ چې مونږ خپل ځان نه اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغې نه ماشوم په خېټه کړي. دا یو موضوع. د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیری د شپېتو فیصدو حملو نه لکه څه دی چې ناپلانه دی، مور خبره نه وي، پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري، ماشوم په خېټه وي. اول پلان وشي، مور یو ځل چک شي چې صحتمند نه ده، روغتیا یې سم دی، باید لغنه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي، واټن پوره نه وي د دوه بچو ترمنځ، بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي نقصانونه پرله پسې کیږي، امیدواریانې پرله پسې کیږي، خود ماشومان هم کم وزنه وي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو نو دې خوراکي مور ته باید مونږ ډېره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډېر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغنه خراب دی، هغه ډېره ښه کوالټي ډوډۍ خو مونږ ورته پیدا کولای نه شو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې هغه په خلاص تندي باندې ورته ورکړي، او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي. لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري څلور پنځه وخته اته وخته ډوډۍ د وخوري لږه لږه ډوډۍ د وخوري همدغه لوبیا نخود ماشوم باقلي د ده چې دا د همدې نه د استفاده وکړي غوښې خو هر وخت چاته میسرې نه دي د دې څخه د استفاده وکړي دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې مونږ لرو څنګه ښایسته میوې دي څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي د دغه نه د استفاده وکړي ښه ماشومان به راوړي او د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړو چې یو ور دا امیدواره ولادت وکړي بیا وروسته چې هر کار پرې کوو خیر ده.
ښه کور ودان دغه د پوښتنې بل جزې پاتې ووایي که چېرته ماشوم له ټاکلې مودې لږ څونه زیات پاتې کېږي او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهېږي په ځان چې وخت پوره دی کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وایي دردونه نسته بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده یعنې دا معنا چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسي. لامل یې څه کېدلی سي او که چېرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته
ستونزه خاندانه لکه هغه د دې بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو که د دوه څلوېښت هفتونه زیات پاتې کیږي خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده خراب شو کنه بیا به خو نو خود عملیات کیږي خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي خپل جامع سم حسابلې نه دي هغه اولنۍ تلویزیونۍ معاینه چې ډېره مهمه ده هغه تېر نه ورکوي او میړه ته یې حساب معلوم نه وي خواښې ته یې حساب نه معلوم نه وي ده ته هم حساب معلوم نه وي نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوه شي او ډاکټر ته پرېوځي وایي تلویزیونۍ معاینه راته وکړه وخت راته معلوم کړه تلویزیونۍ معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده تلویزیونی معاینه په اول درې میاشتو کې یو هفته په دویم درې میاشتو کې دوه هفته او په درېیم درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره نو په کار دا دی چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه دی چې هغه تاریخ ډاکټر په فرمول کې اچي مطابق د هغې فرمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي او یاد اچي چې هغه په یاد کې نه دی هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی هغه اولنی تلویزیونی معاینه د مخې نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده او دا چې دوه درې هفتې مخکې بیا نورم پاتې کیږي په خېټه کې نو بیا ماشوم خرابېږي بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي او بابل ورور چې پوښتنه کړې وو چې ماشومان لکه کامچاکی لپچاکی راځي بیا مو وایم چې همدغه وزد چې مخکې د ماشوم د راوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي نو انشاءالله چې دغه ستونزې بیا انشاءالله چې نه لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو موږ سره ژمنه کړې چې دوه مې نیمای کې راځي خو دلته د اوریدونکو پوښتنه ده دا پوښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو ته راځي کیږي بیا به ورورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله اخکولا شیرزاد یما د ننګرهار ولایت نه اول پوښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي دوی چې دی کله حمل ساقط شي دې وخت کې دا نه پاتې کیږي یعنی ژوندی نه پاتې کیږي او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کیږي بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندی نه پاتې کیږي نو د دې وجه څه کیدلی شي کوم لاملونه دي او بل پوښتنه مې دا ده دلته ورته خلک نقصان یا ضایع وایي د ماشوم د دې باره کې دا ده چې ولې په کلو کې ډېرې ښځې د دې ستونزې سره مخ دي آیا همدا ستونزه کیدلی شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسیږي یا هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسیږي. ځکه زیاتره ما اوریدلی دي د ډېرو ډاکټرانو نه د ډېرو خلکو نه چې په کلي کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کېږي. دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې دی ځای کېږي چې د دې وجه به څه کېدلی شي.
ښه، کور ودان د ښکلا شیرزاد پوښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لنډو کې ځواب ورکړي. دوه درې جزې درلودل پوښتنې مهرباني.
بله، یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وایي افتکی ماشومان پاتې کیږي اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره که مونږ فکر وکړو افتکی ماشوم باید پاتې نشي، اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو نو مخکې مونږ ویلی وو کنه چې څومره ودر شو هفتو ته نږدې شي هماغومره چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه، هماغومره پوخ شو، هماغومره وزن زیات شو، هماغومره ودر شو هفتو ته نږدې شو. د منطق له نظره خو دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې داسې وای وای نه افتکی نه پاتې کیږي او اشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډېر واخلم، خو وایي مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډېر وي چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کېږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په ششونو کې تولیدېږي چې هغه د ششونو د پخېدو سبب کېږي. وایي هغه ماتوي. نو ځکه اشتکي ماشوم وایي نه پاتې کېږي، افتکي ماشوم پاتې کېږي. نو دا یو نظریه ده چې دا به رښتیا به وي که به نه وي. نو د دې لپاره وایي افتکي نه پاتې کېږي، اشتکي نه پاتې کېږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لا تروسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا 100% نه زیات تقریبا وایي چې کیدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډېر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د ښځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډېر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچدانی منځ کې رشد کوي بیا په ښځې کې ډېر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچدانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډېر زیات مشکلات لري بچدانی خوله لنډه وي او دغه سي مشکلات.
و سلامات سي کور مو ودان ډاکټر صاحب تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکړئ میندوارو مېرمنو ته مهرباني کنه تاسو سره مخه کاکو؟
دومره زه غواړم چې ووایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخکې د وخت نه د زیږون لامل کېږي نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو چې مخنیوی وکړو نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري او نور خوړو باندې توجه ولري او دواګانې په وخت ورته واخلي او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوي دي هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزېږي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ارادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو مو موږ سره ملتیا وکړه. کور مو ودان اوس هم د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب نورالحق یوسف زای چې په اتاتورک روغتون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب سټډي مشه موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې. تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې به موده ماشوم وو سی او پیدا کی په غو لګ زره وغږیدو چې د ودرسو او نه یو ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوند دی پاته کې دوه امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټو عمر کې یا په ټیټه په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوند دی پاته کې دوه امکانات کم وي. دلته زه په انټرنیټ کې ځینې مقالې لولم ډاکټر صاحب، په کاناډا او امریکا کې ځینې واړه ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګېډه کې بیا پیدا سوی د ژوندۍ پاتې سوی، په دې معنا چې یو ځانګړی کلینیکي تګلار ورته په نظر کې نیول شوی، هماغه ماشومان ژوندۍ پاتې سوی. په افغانستان کې بیا تر ډېره امکانات کم دي، صحي خدمات نه رسیږي. له صحي پلوه کله چې تاسو ته بې مودې ماشوم روغتون ته درځي، تر څومره اونیو پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګېډه کې پاتې شوی وي، د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډېر دي؟
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه د نوري ماشوم تعریف کړی دی، کله هغه ماشومان چې د 10 هفتې نه مخکې پیدا کیږي، نو دې ته موږ بې مودې ماشومان وایو. کله نو دا از موږ له نظره په څلورو کټګوریانو ویشل شوی دی. هغه ماشومان چې د څلور دیرشو هفتو او شپږ دیرشو هفتو په منځ کې پیدا کیږي، دا خفیفه غلی بې مودې ماشومان دي. هغه ماشومان چې مثلا د څلور دیرشو د دوه دیرشو هفتو او څلور دیرشو هفتو په منځ کې پیدا کیږي، دا متوسط بې مودې ماشومان دي. او هغه ماشومان چې د اته ویشتو او دوه دیرشو هفتو ترمنځ پیدا کیږي، دا په اصطلاح شدیده پری ترم یا بې مودې ماشومان دي. خو هغه ماشومان چې د اته ویشتو هفتو نه مخکې پیدا کیږي، د تمنګ په اصطلاح اکستریملی پری ترم وي، یعنی ډیر شدید هغه بې مودې دی. چې د اته ویشتو هفتو نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې موږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومانو لپاره مخصوص ماشینونه دي چې هغوی باید پکې وساتل شي، چې موږ انکوباتور ورته وایو. اول دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډیر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ ذره خرنه دي. دریم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ ذره د تخنیکی پلوه ډیر مهم ده، او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي. دغه بایومیډیکل انجینران هم تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه، چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوی دی، دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه موږ نرسریانې واړه واړه لرو، خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري. او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډیره سخته ده، او دا ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور شده، انکوباتورونه باید په اصطلاح د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وي. کنه
دا څنګه خیر راځي چې یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شو، دا واخلو بیا به تاسو سره بحث د مارکو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني ستاسو غږ استډیو سره وصل دی، خبرې وکي موږ ستاسو اړیکه ونی واخ ستاسو کې د لپاره چې ډیر منتظر پاتې وي. ښه فکر کوم زموږ غږ نه اوري کز موږ غږ اوري خبرې وکي. ښه اړیکه پریس والا ډاکټر سیبو بخي کړه ناکله اوریدونکو زنګ وي د لپاره چې مصارف پیرانسي موږ اړیکه زر جواب وو. خو د دوی اوریدونکو اړیکه فکر کوم خنه و. تاسو به سید ما ورکی راځو به اوریدونکو ورسره وخلو.
نو نو از ما عرض دا و چې د هغه ماشومان چې د 37 نه مخکې پیدا کیږي، د دوی په اصطلاح شفخانه ته رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوي زیږیدل ماشومان هغه مشخص وارد ته د دوی رسیدل، دا په افغانستان کې لږ ډېره مشکله ده، ځکه چې دوی ته مخصوصه هماغه وسایل دي چې دوی په هماغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي، او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي. دوی باید شفخانه د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي. نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي، هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي، او که هلته هم ورسیږي بیا د بل خاطره چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومانو یو دومره لویه شفخانه ده په افغانستان کې، او په اندرا ګاندي کې چې زه ډېر وخت هلته پاتې وم هلته موږ مثلا دېرش تر څلوېښت بستره لرو. نو په دې دېرش څلوېښت بسترو کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي، او ماشومان د ټول افغانستان دوی دې ته انتقالېده. کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشین کې چې اصولا باید یو ماشوم وي، یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي، او د پری ترم یا د قبل المیاد ماشومانو و هغه اصولي خبره دا ده چې تر څو دوی کله وزن د اتلس سوه ګرامو نه پورته کیږي تر هغه وخته پورې دوی باید په داخل دغه انکوباتور کې وساتل شي. مثلا که یو ماشوم اتهویشت هفته پیدا شوی نو دا باید حداقل دو میاشتې نور او دو نیم میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامداره وساتل شي. نو دغه ماشینونو تعداد ډېر کم دی، او کله کله موږ مجبوری چې دوه تا درې ماشومان په همدې یو ماشین کې واچو چې دوی ته د دغه میکروبونو د انتقال زمینه مساعدېږي، او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات همدغه میکروبونه دي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه وسیلې یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد یې کم دی په افغانستان کې، تاسو وایئ چې په دغه دوو مشهورو روغتونونو کې چې د ماشومانو لپاره دي شاوخوا شلې فعال دي، دا ډیره بای غواړي او کنه تر اوسه مثلا د دولت له خوا نه ارتيانه د پیښه شوی چې دا واخلې یا پام نه دی ورته کړی؟
نه، دا اخستل کیږي، منظم اخستل کیږي، خو بدبختي دا ده چې دا ما مخکې عرض وکړ چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت لري، دا ماشینونه باید منظم تعقیب شي، د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل، هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل، د دوی دا اصطلاح د برق سیستم، دا ټول دا ډېر حساس ماشینونه دي، او د دوی دغه مینټیننس لږ ډېره سخت دی. نو او بل لوی مشکل زموږ د عدم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده. نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللي وو دغه ماشینونه هلته شته، خو څوک په استفادې باندې نه پوهېږي. حتی موږ لیدلي چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته، عوض دده چې په دې کې نوي زېږېدلو ماشومان وساتل شي د الماری په شکل ترنه کار اخیستل کېدل، ځکه چې څوک په استفادې نه پوهېږي. نو دلته دغه لویه بدبختي دا ده چې په دې شل کالو کې دغه نه مخکې خو شرایط لا ډېر خراب و، په دې شل کالو کې چې ډېر کومکونه ښکته پورته شول دغه د ماشومانو صحت ته لږ څه توجه شو، د مثلا د یو کال نه پورته ماشومانو ته دې ته لږ توجه ډېره وشوه، خو دغه د نوزاد یا د نوي زېږېدلو ماشومانو تبابت تقریبا په افغانستان کې ډېر زیات توجه ورته نه ده شوې، با وجود د دې چې په دې اخري کلونو کې یو ډېر تعداد متخصصین مشخص د نوي زېږېدلو ماشومانو په برخه کې د ټریننګ لپاره مختلفو ممالک ته لاړل او بیرته راغلل، او دا ټریننګونه یې دایر کړل، خو لا هم ډېر ضرورت شته چې د دغه برخه د طبابت کې ډېر کار وشي. موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوي زېږېدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوجي وایو، دغه علم ته اصلا هېڅ توجه نه ده شوی. موږ په افغانستان کې نیونتالوجست خالص هغه څوک چې تخصص په همدغه نوزاد کې ولري نه لرو، ټول زموږ په اصطلاح پیډیاتریشین دي، یعنی ټول د اطفالو متخصصین دي، د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لویه برخه د طبابت د اطفالو. نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص د تخصص پروګرام جوړ شي، او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایاتو ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، زموږ ځینو اوریدونکو دلته پوښتنې په پښتو فیسبوک پاڼه راته لیکلي دي. یوه پوښتنه راخلو، رسول خان ایاز لیکلي دي، وای کوم ماشومان چې به موده یا لټاکلې موده مخکې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کیږي چې په خپل وخت پیدا کیږي؟
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري، دوی اصلا وزن کم ده او لا دوی پاخه ندي. کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي، تر مراقبت لاندې نیول کیږي، هر څومره وخت چې په دوی تیریږي، دوی همغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی همغه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده، همغه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظمه په اصطلاح په یو ثابته حرارت کې د ثابته په اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه د ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې. کله چې دوی هر څومره عمر زیاتیږي، د دوی وزن هم زیاتیږي، دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي، دا پخیږي د وظیفې له نظره. تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اولو درې میاشتو کې تکمیلیږي، چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو. کنه اول درې میاشتو کې
بله
د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي، همدغه درې اول درې میاشتو کې ارګانو جنیسیس تکمیلیږي. صرف د دوی هغه انکشاف بیا او وروسته صورت نیسي، نو په دوی کې هیڅ تغییرات نشته دي. دا ماشومان بیا هر څومره چې پخیږي غټیږي، د دوی هغه د اعضا او وظایف هم خپل هغه په اصطلاح پاخه توب ته رسیږي، خپل کارونه په صحیح شکل بیا اجرا کوي.
او افغان خانزاده لیکلی دی، وای داسې ویل کیږي چې کچیرته نجلۍ په کم عمر کې واده سي نو بیا ماشومان دغه سي بي موده یا لټاکلې موده مخکې دنیا ته راځي. له تبابات په لور دا بحث څومره پر ځای دی، ځکه په افغان ټولنه کې خو له اتلس کلنې نه ښکته ودونه یو څه عام بنه ورته وایو، اما ستا پیښیږي په کلیو باندو کې؟
دا واضح دی، یو دی د لایلو د پریماتوریټي یا به وخت هم ولادتونو هغه کم عمره مېندې دي. کچېرته د مور سن د اتلسو کلون نخکته وي او یا وزن د 540 کیلو نخکته وي، په دوی کې په دغه سیمندو کې د به وخت ماشومان یا به مودې ماشومان د تولد چانس ډېر زیات ده. همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي، د 50 کلونو نو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او 50 زیاتیږي، په دوی کې بیا چانس د به موتی ولادتونه زیاتیږي.
بله او ډاکټر صاحب، یو بل ستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتيایي خدمات ته لاسرسي نشته، د مجموع کې یادولې سو یو غټه ستونزه ده. اما که بل طرف ته بیا وګورو، تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک سته، که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه شي، تر ډیره دغه ډاکټر ته د تاک فرهنګ لږ زره کمزورې دي، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم مرتدریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په گیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا پتراس کې ډاکټر ته متواتره تاګ ماینات کول دا څومره مهم دي او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخر هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي؟
ګوري، دغه مخ کې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز ده. دا باندې باید حد اقل د ولادت نمخ کې هغه ډیر کمی باید دریزل د متخصص او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي، ترڅو کتل شي چې د دې دغه حمل څه ده، دا حمل نورمال ده، دا حمل صحت مند ده د حمل وزن خدای ده د حمل مثلا دا حمل کې ولادي سوې تشکلات چې شای موجود نوي ندي کا شتدي نو د سده چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري چې او یا حتی بیخي سر نه لري خو ماشوم د مور کومله نس کې غټ شوه حتی د ولادت سم ته رسېدل هغه چې بیا تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید دی ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی په اصطلاح ژوندی جسم سر نه لري د هغه د په اصطلاح د حیاتت بقا امکان نه لري او که هغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کیږي نو که پاتې شي هم لوی جنجال دی یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ موږ ورته وایي د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټوالی یا په سر کې د اوبو یا نور قلبي سوې تشکلات چې اکثرا ډېر لوی لوی دي او دا کیدای شي چې په هماغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوي وړ نه ده او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري نو مخکې له وخته دغه ماشومان اصولا باید په اصطلاح دې حامل ته خاتمه ورکړل شي دا ټول پاتې کیږي او بلاخره دا ولادت کیږي او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه او روحي بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې وه د سوې شکل موضوع یې په یو ډول سره یاد کړه تاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې هشته په نور نړۍ کې هم ته په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونه ورسره ډېر لاس او ګریوان دي د دې په عواملو هم کلک تم شو د سوې شکل لامل څه دی همدغه د مینځواري په وخت کې مراقبت دی چې سم ناعملي کیږي او پامورتنه کیږي او کنه محیطي ستونزې هم په سوې شکل کېدو کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې اعضاوي خصوصا سر مثلا یا وړوکی وي یا لاندازې زیات غټ وي یعنی د سوې شکل لاملونه څه کېدلی شي په لاندو کې ځکه هغه هم د دې بحث یو جز کېدلی شي
سوې اشکال کې بیا هم د مور تغذیه ډېر مهم دی د مور رواني حالت ډېر مهم دی د مور بازي امراض دي مثلا مور حامل نیولې خو ولادي سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه نو دغه میکروبونه چې موږ ټارچ انفیکشن ورته وایو او نور مثلا په خپل د کوریا مینایټس موږ ورته وایو دلته همدغه بولي انتانات او بل اخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بازي دواوي اخلي دا تشعشعات او خلاصه حتی غذایی رژیم دا ډیر رول لري مثلا هغه مند چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې دا د مند ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دا ورته کور کول کیږي د ډیرو زیات سوې تشکلاتو نه خصوصا دغه د ملا د تیر او د عصبي سیستم د سوې تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوي کیږي که دغه مومند په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مومند ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو په اصطلاح هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامدار او د پمدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلق او سوې تشکلاتو د ایجاد نه جلوګیرو
او دغه سوې شکل کچیرته واده کوي مثلا مور په ګیډه کې ماشوم لري مثلا شپګومی استي ورسته یاد ولادت نه ورسته دغه ستونزه مشخصيږي لامل همداوي چې میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه ویتللی ورسته بیا د ولادت نه ورسته د درملنې امکانات په افغانستان کې څنګه شته
دغه بعضي اشکال د تداوي وړ دي مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوې تشکلات چې دی دا کېدای شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیاتېږي یا په سر کې سرونه غټ دي په سر کې اوبه راجمع شوي دوی ته هغه عملیاتونه کیږي نو خب بعضی داسې څو تشکلات چې مخکې ما عرض وکړ مثلا سر اصلا هیڅ وجود نه لري یا سر ډېر وړوکی دی مایکروسفلی دی نو دغسې خلکو سره کومک بیا ډېر کم صورت نیسي یا مثلا د زړه څو تشکلات دي چې بیا بعد له ولادت نه بعضې د دوی آسانه عملیات کېږي بعض د دوی ډېر مغلقه دي مثلا ډېر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري مجبور دغه خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاستئ چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لست کې دی او د سرې میاشتې په اصطلاح هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي نو دغه د دغه ټولو سوی تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغه سه ضعیف دي او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي نو کله په کلینیکونو کې دا امکانات شته خو مراقبت دغه مراجعه ډیره ضعیفه ده او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت تدیر زړه نه ختی او د دې دلیل نه د سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخزیات دي دور
او قربان ډاکټر صاحب بس ورو راټولو د باسم یوازې درې دقیقې شاو خوانوري پات دي راځي په پای کې به بس داس سره راټول کو ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره له موجوده اقتصاد سره ترڅو مایندې مو یو څه صحتمند ووسی او بل اخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ترانسی او مخکې له موده دنیا ترانسی ستاسو لاندې سپارښتنه یو روبیا به بحث پای ته رسو مهرباني
مهمه خبره په دا لړ مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه په اول کې بیا هم راځو هغه اما مهمه نقطه دا چې منګه کله چې اول ودونه کیږي دا ودونه کې ډیر زیات کوشش وکړي چې په خپل نږدې خپلوانو کې ډیر ودونه ونکړي په افغانستان کې دا بدبختی ډیره زیاده ده چې هر څوک زی خپل خاله او خپل کاکا او خپل ماما او خپل عملو دغه ډیر شي ارسی امراض چې په افغانستان کې دمدغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونه کې ډیر زیات شوی دا یو دوم همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي دا دا د دوه نقطه بل د مور سن ډیر مهمه ده مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي او هغه نجونې چې سنونه د اتلس کال نه ټیټ دي که هیان هم دوی ودونه هم کوي باید دوی ولادتونه کې دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل او بل د دوی کله چې مور حامله شو په کور کې دغه حامله مور ته د توجه شیدې تغذیه ته د نظافت ته په دې باید ثقیل کارو نشي په دې باید درون کارو نشي او د رواني له نظره فامیل باید ته متوجي خپل میړونه باید دوی ته متوجي او دوی په اصطلاح لګونه ځي تر څو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي
کور مو ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب لتا سونه مننه د ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دلته پای ته رسیدي لخپل ملمنو ډاکټر صاحبانو ډاکټر نجم السما شفاجو او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیر مننه او ریدونکو زموږ خبرونه دوام لري
چس کم استاد مینه د شربت جام دغو غن زمد شهادت جام بل خای چ قبول په خلوص کی سوک چ چل ور کوي د موه پت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکیدم نت جام
غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگی نن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نغم راتا غیگی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگی نن